شپینه هنیمی بجی شوی دی برخه که دی ازادی رادیو دی سپورت زنگلی پروگرام مهی روی خو مخی تراغ پامو کردی دی خبرونو لندیسته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید وغندل. ښاغلی بینت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولای. رینا امیری هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. په دغه برید کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مسؤلیت اخیستی د طالبانو د چارواکو په وینا شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې پنځه کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنیو رسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ د ویان عبدالبصیر زابولي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبه له غرمې مخکې د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یوه مسافر وړونکي موټر او یوه بار وړونکي موټر د ټکر له امله شوې ده. د ښاغلي زابولي په خبر د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته پنځه یو ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکو جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیاتیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په تعقیب کې د یوه بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د ادعا شوو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یوه کوڅه کې د شخړو په تړاو نیول شوی و شکنجه شوی و. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو اربیا موزه بختيار ساحل هر کله کوم د دیونه په خبرونه کې به واوري. د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د وزنې ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ یې ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوې دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به یې د روان سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روان سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر دیارلسمې نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسیدلې ده چېرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینۍ ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو کوربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شلکسیزه لوبډله اعلان کړې و چې په ترکیب کې اشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي و چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتو پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچیر افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربه تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانه سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار ذبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو ریپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ته رسیږي. دغه راز د برتانیې مډالونه چې دي هغه بیا 13 دي چې 130 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 50 خو سلی رشتی د سرو زر دي. د دغه سیالیو په تړاو زمونږ همکار ذبیح الله شهزاد را تخپل نظر را لېږلی او ویلي دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګډون کړی وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګډون کړی وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیا خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګه عباس کریمی هم د امریکا د ټیم سره په لامبو وهل لو د نقره مډال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغاړو ته ورګرځو. د بنگلاديش ته کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته راولپنده په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې دي او تاریخ جوړ کړی دی. دویم ټیسټ سیالي د اگست په 3 نیټه د شپږو وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د 10 وکټو په تفاوت ګټلې و، او دا لومړۍ ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویم ټیسټ لوبي غوره لوبغاړی لتنډاس نومول شوی دی او د لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و چې په لومړۍ پاړۍ کې 204 راوي او په دویمه پاړۍ کې بیا 102 منډې کړې وي. بنگلاديش چې په لومړۍ پاړۍ کې 212 منډې کړې وي، په دویمه پاړۍ کې د پاکستان له لوري ورکړل شوی د 104 منډو هدف په 104 وکټو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنداس سلیزه وهلې وه، خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړی ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 428 منډې کړې وې او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپله لوبه ډیکلیئر کړه او بنگلاديش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې تر 146 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنگلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 191 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 9 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي دغه 9 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو او درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 23 پیل او د اکتوبر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2026 19 ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپ وهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوره کړي دي. د میډل آرډر په توپ وهونکو کې برکت الله ابراهیم زی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخیستي دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمد زی او حمزه علي خیل انتخاب شوي دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوي دي. ورو توپ اچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روح الله عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوي دي. او د چټکو توپ اچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادي، سلام خان، بلال احمد زی، خاطر ستانکزی، روح الله احمدی او شمس فخری انتخاب شوي دي. بل نور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کمپ لپاره هم د 40 کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نومې نومولې ده د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغه لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربا، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوې لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفي الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اجاز احمد، احمد زئی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال محمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپه، بلال سمی، یمارب، فریدون داودزه، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کم ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خبره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبي یو غین وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې لیادې لوبډلې به لیادې شل کسیزې لوبډلې به ښه پنځلس کسیزه لوبډله غوره شي؟
سلامونه او نیکی هیله می ومني. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. حکومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی چې موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوړ شوی لوبغاړي له شپږیزې لیگ څخه انتخاب شوی دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوبي سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبي ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیره منظمه انتخاب دي، او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر پنځه ویشت اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجت شي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسایل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ د مونږه کډانن هم ورته شروع کوو نو موږ باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدی ورته سره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوی؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید ستاسو لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسی چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی، دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري یا خود بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر وخت بالینګ کولای سي، فیټي ګراوند کې پر ورځ تیرولای سي او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشنز کولای سي او پلان جوړولای سي بیټسمین ته، نو دا ځانګړتیا به دي سی او څو کلری اف فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غشتون خامخا سده ضروري ده او نه پوهېږم سی هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټیم کې نسته، باید ځای په ځای سی وای ځکه ډیر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډله ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته، د دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نائب غوره شوی دی، دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخر ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه د سرپرایز خبره نه وي، نو ګلبدین به هم د زیات دی بیټسمین په صفت باندې الته لوبه کوي، د ما سمره فکر ده نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده او د یو دیس لیګ نه روانه ده، سی هغه شلاوریز لیګ ده، کچا بالینګ کړی ده، هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چنجا پیسې کړی دي او شارټ پیچې کړی دي او یارکر یې کړی دي، سی دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه سو ویلی، او کچا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده او شاته تللی ده او سلوریز یې وهلی ده او د کیپر شاته رنس کړی، نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کیږي او ډېر زیات اورونه پکې کیږي، راشد پکې ولې نسته او په دې باندې زه هم نه یم خبر سه ولې نسته. امتیازات خو سي دي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي، که هغه د میچ پیستا او هغه هر یوه برخه یې ده، نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي، باید وای. خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوي انجریانې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم د انجرډ سي او له ډېرو روانو میچونو او لیګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده، نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او دغه د انتخاب معیارونه سي دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي دي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کوي او څنګه مشکل آسي، نو فرق خو به وي. زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
آخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو، خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید سدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب اوږد لاړ نه سي، او که چېرته ټیسټ میچ سدا اوږد لاړ بیا موږ ته ډېر زیات نقصان ده، موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډېر زیات د سپیننګ کنډیشن لپاره باید کار وکړو. چې موږ او ټیم کې هم که څه راشي د مجیب نسته هم بیا هم کوشش دې وسي چې د سپیننګ برخه سې د ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډېر کار وسي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې ونیز موږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
یک تنها با خون خاری لارت لرد